کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی، خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. دا دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې، خو په بهر کې میشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیزو رسنۍ ګټورې بولي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وه ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، له لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړي. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانی ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري، او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی.
د پینځو کارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول.
په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغلا سانی ولې د کمره لخوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
ورانی بابا ورچ په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکی او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبورګ کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لور فیکوم راشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړ. له دې دریمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خبره شوه، دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1304 دیشم کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویل چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمانو واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه سرسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبري شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یا ولاته ده هم چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبري شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانیده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکاغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته سنځره منست نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوي، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لوی چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښښ خپری شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپری شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې ننداري ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستې. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسی په ویاړ د قران کریم او درې ورځنی نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه ننداري ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د قران کریم د نندارتون په لار باندې چولای وو، د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم په لار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وه؟ شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپیدی چې بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتې ریدو ده مینه زی درومي ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي شپه دې راشي وخت دې پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلې ژباړلې دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلې په کابل کې ژباړلې دي. په دې اړه به نور لدوی څخه وورو.
ما د دې په خوانه د شعرونو ژباړلې وو
سر متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه خیرونه بهر خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړه چې ما کړي دي که دغه کې پراخې کړم او بیا اخر مې طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق لیر نشي.
یا خدای د ناروغي حالت خو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتي غونډې او حالت خو چې تک څو چې پلاته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده. فکر کوم چې دا سي حالت خو
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه ډېره بسنده غوښتي زم دوستانو چې په ژبه باندې پوهیږي هغه ژبه چې زه پنه پوهیدلم دا ونه مرسته غوښتي ده نو دا اطمینان پکې نشته تابان په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نه زده هغه مې د نور نه راخستې دي په دې ژباړو کې ما تر دې راهدا له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنې ډېر شعرونه مې داسې د ژباړلي دي چې د درېمې ژبې نه فرانسوي انګلیزي ته ژباړل شوي وو
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړون کې په دې ټینګار کوي چې اصلي ژبې باید ترجمه کړي هغه مو څنګه تر پښو لاندې کړې ده او کنه فکر مو کړی دی په پښتو کې اسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري بیا د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونه کې لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځینې شان ژباړلې دي پخوا مو ژباړلې دي
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه دا خپل نورو ژبو مې نه وزده نو په دې خاطر مې کوشش وکړ چې ترکوزه چې په خپل په شپې درم هغه مې په نظر کې ونیول او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې د ژباړې د مخې راواخیستل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیم کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو هلته بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی
ځینې کلمات چې په دې ژبه کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شعر په شعر ژباړم او د شعر په شعر ژباړل لپاره ته وی خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري نو ما کوشش کړم چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر ا دې اقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره ولدي او مفهوم پسې تدایم
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غشباره د احساس کې لکه د خپل ژبې شعر شي
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې چې د شعر دی خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم
د عقل دومره احساس کی چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه یې زما سره راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غي نه تیر شوی یم او په ډېر شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو تفاصل اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړون کې هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي تاسو په دې پسې ګرځېدل یا سي او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړی
ده. دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په پوهېږم او لا کول په کې اسانه هلته مې شعریت کې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه په کې جوابو وسي او په هغه ژبو کې چې زه نه په پوهېږم یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وم هلته مې چې مخ ته راغلی دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو هڅه چې مخ ته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي دغه قاره یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړې ده لکه چنې
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یو واځي قاره مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شیلو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکې غرونه نوای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي دی ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکه یوه پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د کلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري شاکس څنګه واخلو کوماکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خو ستورزو په دې بلات کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومان عکسونه وړي اخلي د هغو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خو مرکز په شمول په ټولو ولسوالۍ کې اکثر سیمه پلاړو چې په کې د اټک خاني سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګیو کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او حالت څنګه ورته واخلي او کوم ځای سمیم کی
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشئی موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د ضد په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف او لګښت خصوصا په دغه برنامه کې یو ډاکټر و چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درختو کاغذ و چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې د دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچو واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د ده تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوښي ځون په ورځ کې تر شپږ سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت، کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې لدینې چې څه ځواب ووایم، لدینې وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې د یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو که نه، خو مثلا دغه اکثره خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ځوانانو مثلا یو منفي اړخ ونیو چې دغه د تا زیاده به نن په تاسو سره ورته واغله د تاسو سبا ته کتابونه څو ورته یی دا مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دغه و چې ډیر خلکو موږ تشویق کړو، همغای کړی، ترڅو کا همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم توګه ترڅو موږ تشویق شو د مثلا د پروګرام مخته دی. دا اکثر خلکو په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یو څو ځوانان په جریان کې چې له کلي مشران ته چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې ما له ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډېری ماشومان سترګې کږېږي، چا نظرې ته لاس نیولی، مثلا مختلف ماشومان دي که نه، سترګې یو خواته بل خواته اړولې وي، نو دا اسمان ته کرځي، ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړي دي، او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړي، تجربه چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستی دي
فکر کوم صد د اتیا زره اتر سلو زره عکسونه مې اخیستی دي
څو کال وسو چې عکسونه اخلي
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستی مخ لغه نه مې مخ کې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په کوم اخیسته د خطر سره د خرڅ او د ډیر و لګه عکسونه مې اخیسته
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل
عکسونه مې زیات کړل
څو کال وشول تقریبا
درویش کله نظر ډیجیټل کیمرا لرم
او تر دې مخکې څو کال بریا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1980 کال کې و په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستل او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو
یعنی چک جمهوریت ته راته یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل
او مخکې لغه نه مم دغه و
شوق
ډیر علاقه مې درلوده ما پلارم لګ عکسونه اخیسته او کور کې مونږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان
په افغانستان کې ما تقریبا له و اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستل کیمرا او فلم هم څه پکې نه و ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خوده لږ عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا رمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ما دا کلی څنګه ماته شوی تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ په قار خنډ
اول په قار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه په کار و څه وخت لاکس واخلې فلم په تو واخلم به زه به درته هم څرخمي د کیمرا آی ریګي او څرخمي عکس واخلې د پرابلم ورکړې را کسې کوله
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي
ډېر پیچلې وي اوسنی کیمرې ډېر راحت دي د خرته وینې سه یو صحنه کې سه ډېر تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر ته وایي ورته یا څو ته ضرورت نه لري خپل کیمرا ته وایي سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین ده ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیاف شورته وای سه تا ول بتله الته به دغه سويچ ک او برته ویل سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رنا سمه سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم دلو دلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تو راسي نه ډېر سپین راسي
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ
موبایل ختم اوس ډېر مجهز دي زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سرقمي او کی سرقمي رڼا او د شان تنظیم کړي اوسنی وخت کې میرورلس ورته وي زغه کمره ډېر اوس رواج سوي دي زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خاطر سه دا وسنه کمره وړکې دي مخکې دغه ملولسنا د سلار وې چې ام درنې دي ام غټې دي دا غټه کمره سه دي سه سړی او چرته وو باسي خلک ویني سه یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزی فکر یې سه کاس راغی بایت ځان برابر کوم ځان خوري او
نه له طبيعه له توزی عکس
وزي وو
او وسنه کمره وړې
دي او دا خلک فکر کوي سه دا دي سړی دا دا کاس نه دا عکس اخلي دنو یو توریست دا یو ادي سړی دل خاطر دا وړکی کم لري وسډي رواج سوي دا
تاسو مهم شت اشاره وکړه زه خپل کلس کمرې ته ولاړم که سو کوي سي عکس ته اخلم نو د ستيزان سره جوړ کما ته ودرې سي عکس می سم راشي اما که چرته می پام نه وي تبي راځي عکس تبي واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا دی وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه د کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کويسه زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره رقمي راسي
دلته یو مهم سوال ده د یو عالی عکس صفات دي
د عالی عکس صفات درې څه زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څه رقمي قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبرې تاسو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته څه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخ نه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه المر لوي دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا هدف مولا داستانه دغس یا داستان در سلیدی اکثر سمرش؟
بلکل که اشارم ده تا وکلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس په حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقي
مطابقي
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
فضا هم خپه
چونکه درک یې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته یو بل شی هم ده له انسانه پرته نن سبب د پرسیدا کامری ډیر زیات شوی دی موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سی مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیمې بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ شي دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاص داسې مسې خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي تاسې وینې سه سړی چپ لاس خواتان له عکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دار سه هغه سه عکس تقریبا د یو درم جای کراسی یعنی د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسلاس مهمه ده
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمه تقسیم کې
هغه
خط سه دقیقه له عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمه یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه ستقسیمه هغه جا کې سیاغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي سید انسان اتبی عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سماد ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرن یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پام وکي که څنګه
نظر په لغشینه سیاخ خپل نظر په غوړ حالت په غوښتنې چې مهمه دي. بعض شیان دي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګداد هغه باید سړی وګدا واخلي. داسې سره مثلا کا په ارز اخلي هغه نو نیمه مانه نسته او د ساختمان نیمه نسته او اکثر نه ځنه پروا نه لري. ار یا عمودي یا
هغه مهم نه ده عمودي
نه ده نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده هغه باید برجسته وي.
او دا غواړي د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفر تیر واخلي. که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچې نو دا عمودي یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي
افقي
ځکه چې خط هم همداسې ده.
و خط هم داسې ده کمپیوټر او د تلویزیون پر دې هم همداسې دي.
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شي کړی هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي. او زه فکر کوم عکسونه هم همداسې دي. عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده. هم درسته؟
بلکن درسته ده. یو وقت مثلا زه ما تا زه سگورم ما ما دیر خواک ده و دیر چند بکیوینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دست در چه خواکسی.
خوز فکر کم که چرتا زهم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه.
نه دیجاتر خلق سی پده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری دیجاتر دا دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر تو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی.
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه. دا سچ رړوی ته به مچلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی.